احمد شبریم السلام علیکم دا ساجی رادو د دې سات خبرونه د ځوان فکر خبرونه د ځانګړي شوی ده په دې خبرونه کې دا سړي چې په افغانستان کې د جګړو شدت د ځوانانو پر لوبو هنر او نور هڅو څه تاثیر کړی دی وړاندې زما همکار د خبرونه وړاندې کوي مخکې تر دې چې د ځوان فکر ته مخه کړو خبرونه د امریکا دفاع وزارت له افغانستان د جګړو په خاطر د خپلو ځواکونو د وتلو د بهیر د احتمالي تغییر خبره کوي. طالبانو د میدان وردګ جغتول سوالی نیولې او د ارمنستان سرپرست صدر اعظم په انتخاباتو کې د خپل بری ادعا کړې. د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره او د طالبانو د بریدونو له ډېرېدو سره شایي له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو د ایستلو په بهیر کې بدلون راشي. د دفاع وزارت ویان جان کربي تېر ماښام د خبري غونډې پر مهال وویل په افغانستان کې هره ورځ وضعیت په بدلېدو دی. طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی، د ولسوالیو پر مرکزونو حملې کوي او لا هم د شخړو کچه خورا لوړه ده. جان کربي زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت په منظم ډول څاري او له افغانستانه د وتلو په برخه کې پریکړه به روان بهیر ته په پام سره کیږي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې ټاکل شوې ده چې ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه ووسي. د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالي طالبانو نیولې ده. د میدان وردګ امنیه قمندان مصطفی مایر د خبرو نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبانو د ولسوالي تیرش په لاندې کړې ده.
په تاسو سره چې د دشمن نفوذي افراد وو د هغې لارې نه دشمن په دې باندې وتوانېدل چې دا خلک تسلیمۍ ته مجبوره کړي او بالاخره دغه نفوذي کس په ذریعه باندې د ولسوالۍ د سقوط سره مواجه شوله.
د قمندان په وینا په دې ولسوالۍ کې درویشت پولیس طالبانو ته تسلیم شوي دي. په جنوب کې د 215 قولي اردو په وینا افغان ځواکونه د روزګان په چوري ولسوالۍ کې له پوځي اډې وتلې دي. د دې قولي اردو ویان محمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل
جنگ مخکې وو خو اوس د نظامي شورا د فیصلې له مخه کمپ مکمل تخلیه شو او چیرنکو ته انتقال شو.
د دې پوځي کمپ تر خوشي کېدو وروسته طالبانو د چوري ولسوالۍ نیولې ده. دا ولسوالۍ له شاوخوا دوو اونیو راهیسې طالبانو محاصره کړې وه. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون خور له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړی ویل د امریکا د متحده ایالاتونو د خبرو تمه دوی ډیر ناهیلي کوي. کیم یو جونګ چې په ګوند کې جاک پوري غړی ده دا بیان نن وروسته تر دې ورکړ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د شمالي کوریا د مشر روسي څرګندونې چې ویلې دي شمالي کوریا باید خبرو او مقابلې ته چمتو شي په زړه پورې نقشې دي. شاخلی سولیوان د دوشنبې پروسی لشکره کړې و چې شمالي کوریا د امریکا د خبرو وړاندیز ته مثبت ځواب ووي، خو دا هم وویل چې پر شمالي کوریا به د امریکا په مشرۍ بندیزونه په خپل حال وي. د شمالي کوریا د مشر خور نن په داسې حال کې نظر څرګند کړ چې د شمالي کوریا لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی له جنوبي کوریا کتنه کوي. ټاکل شوی ده چې په روسیه کې د امریکا سفیر جان سولیوان په روانه اونۍ کې بیرته ماسکو ته ستون شي. سولیوان نږدې دوی میاشتې مخکې وروسته له هغه له ماسکو څخه ووت چې د متحده ایالاتونو او روسیې په اړیکو کې کړکېچ زیات شو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس وویل سولیوان ځکه ماسکو ته ستنېږي چې امریکا غواړي د روسیې له حکومت سره د تماس چینلونه پرانیستي وساتي څو هم د امریکا ګټې خوندي شي او هم له روسیې سره په اړیکو کې کړکېچن ګواښ راکم شي. لدې مخکې په متحده ایالاتونو کې د روسي سفیر اناتولی انتونوف هم د جون پښلمن نیټه واشنگتن ته ستون شو. د ارمنستان سرپرست صدر اعظم ادعا وکړه چې په روسي انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. نیکول پاشینیان په پلازمینه ایروان کې د خپل ګوند د پلویانو ویډل ته پرونو ویل د ارمنستان جمهوریت زموږ ګوند ته دا واک ورکړ چې د قانون دیکتاتوري ټینګه کړو، خلکو یو اوسپنیز انقلاب وکړ. په ارمنستان کې ورلمخې انتخابات د یک شنبه پورې ترسره شول. سو په دغه هیواد کې د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د روسي جګړې په دوام رامنځته شوی سیاسي بحران پای ته ورسېږي. په دې جګړه کې چې په روسه ښکال وشوه او شپږ اونۍ دوام وکړ ځینې سیمې ازري ځواکونو له ارمنیانو لاندې کړې. د ټاکنو له ابتدایي نتیجو ښکاری چې د پاشینیان ګوند 3.9% رای خپل کړی دی. د دسیال د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان ګوند په دې انتخاباتو کې 21% رای خپل کړی دی. او روسي خبر دا چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن دوی لوبې کیږي. په یوه لوبه کې به کرواتیا له سکاټلند سره او په بله کې د چک جمهوریت له انګلستان سره مسابقه وکړي. دا دوی لوبې د کابل په وخت د شپې 12:00 پیل شي. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 12 پیل شوي دي او د جولای تر 12 دوام کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام هله منیم روغ او جوړو سیدغه پروګرام ته تاسو خره غلاست وایم. په تیرو شلو کلونو کې افغان ځوانانو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو سره بیره غنی بریاوې هم کړې دي. د بیان ازادي، نجونو حقونه، فردي ازادي، سپورت او بیلابیلو لوبي، موسیقي، هنر او غنی نورې برخې چې افغان ځوانانو پکې د پام وړ پرمختګونه کړي او په دې برخو کې لیوالتیاوي او ورتیاوي غوړېدلې دي. اوس چې د طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي یا دا ډله پر لپسې سیمې نیسي او د دولت له کنټرول یې باسي، ځوانان د خپلو دې بریاوو لپاره څومره اندېښمن دي؟ د طالبانو پر هغو ژمنو څومره دوی باوري دي چې وایي دوی باید د ځوانانو ملاتړ وکړي؟ په دغه نننی بحث کې لومړی په دې خبرې کو چې ځوانان په کومو برخو کې بریاوې لري چې په وروستۍ شل کلنه نسبي ولسواکي کې ترلاسه کړي، دا بریاوې څه دي او ورپسې دا افغان ځوانانو دې بریاو ته په شته ګواښونو او د ساتلو پلارو چارو یې هم بحث کوو. دغه پروګرام ته مو نن میلمانه راغوښتي، ښاغلی ځوان فیضي کندهار میشتې فعال دی، همدارنګه حمید حقمل لیکوال او ژباړن. دوی ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې ګډون وکړئ. 0800 225 50 او 0800 993 243 540 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. کله افغانستان له زنګ راوئ، کله بهر زنګ راوئ، 0040 221 44 01 او همدارنګه ازادي ټکی رادیو یا رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. کولی شئ په سکایپ هم که انټرنیټ مو سم وي زنګ راوئ. ښاغلی فیضي ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی، او همدارنګه ښاغلی حقمل. شروع له ښاغلی فیضي کوم، پوښتنه دا ده چې د شلو کلونو لاسته راوړنې دي، ټول وایي چې لاسته راوړنې لرو، مشخصا د تاسو په نظر لاسته راوړنې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سنیک زای صاحب تاسو د میز درنې ملمنی خورته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان په ورستی شل کلن سفر کې لستراوړنې موږ درلودلې دي په مختلفو برخو کې. د ځوانانو سره عموم کې تشویش شته، تشویش البته د پراخو موضوعاتو په اړه تشویش لرو چې په هغه کې ځینې لومړیتوبونه دي چې هغه د ژوند حقوق دي یا حقوق او وجایب چې موږ ته په اساسي قانون کې راکول شوي دي، هغه په اړه اوس پیلان هم تشویش لرو. او وروسته هم د ځینو فردي حقوق او ازادۍ چې ځوانانو ته ورکول شوي دي یا څه کار پر شوی دي په وروستیو شلو کلونو کې، د دغو په اړه تشویشونه شته.
مننه کوم ښاغلی حقمل، له تاسو هم دغه پوښتنه تکراروم چې د تاسو په نظر باندې لاسته راوړنې څه دي او واقعا هم شته که څنګه؟
سلام او د خبرونې درنو مېلمنو ته او همدارنګه د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه مې هیله وړاندې کوم. هیله به جوړ بوي. ښه پوښتنه ده. په رښتیا هم چې په وروستیو کې دا اوسنۍ ناخوالې خورا زیاتې شوې ده او ځوانان یې په دواړو اړخونو کې اندېښمن کړي دي، هغه که مثلا د طالبان یا همدارنګه هغه د حکومت اړوند وي. مثلا د طالبانو برخه کې هم ځینې ځوانان شته چې د طالبانو پلوي کوي، همدارنګه هغوی په دنده باندې ګمارل دي، همدارنګه په حکومت کې هم دغه کسان شته او ځوانان شته. او لاسته راوړنې کې وکړي، مثلا لږ په تېرو شلو کلونو کې له نیکمرغه باید ووایي چې ډېر مثبت تغییر مو راوستلی. همدا په افغانستان کې، خصوصا په افغانستان کې خو ډېری برخه ځوانان تشکیلوي. نو موږ یو عمده یعنی دغه د کرکټ برخه موږ یاده کړو، دغه د ځوانانو لاسته راوړنه ده چې په دغه شلو کلونو کې رامنځته کړ. همدارنګه نور د زده کړو په برخه کې، د هنر په برخه کې، همدارنګه د ادبیاتو په برخه کې اوس که وګورو موږ دره په دغه وروستیو شلو کلونو کې باور دوشه د خصوصا په دغه 15 کلونو کې موږ خورا زیات کتابونه ولیکل او مشبهه حتی د مطالعې فرهنګ مو دود کړ. په خوا دغه څه نه وو، د شلو کلو مخکې جنگ وو صحیح ده، مثلا خود غفار دغه علمي برخه خورا محدوده وه، اوس له نیکمرغه خورا زیاته شوې ده او نور هم کار روان دی. خو دغه اوسنی کوم کرکټ یا دغه ناورین چې روان دی د طالبان د حکومت تر منځ، زموږ هیله ده پرې په یوني سر کې چې له دې څخه هیله موده ده چې د سولې له لارې دغه کار حل لاره رامنځته کړي. همدارنګه
مننه ښاغلی حکمل، په حل لارو باندې به مفصل بحث وړاندې وکړو. تاسو یادونه وکړه د کرکټ، همدارنګه د زده کړو په برخه کې، البته د موسیقي په برخه کې هم د کرکټ په اړه باندې باید ووایو چې راشد خان غوندې ځوانان په دغې 20 کلنه دوره کې رامخته شول او په ټوله نړۍ کې اوس د افغانستان په استازیتوب باندې لوبیږي. همدارنګه د موسیقی په برخه کې هم ګڼ پروګرامونه شته په داخل د افغانستان کې چې لزګونه ځوانان ورغلي دي او ساغه سندرغاړي چې په اکثرو محفلونو کې دوی سندري وایي یا کلیپونه راوځي، د همدغه موسیقی پروګرامونو لاسته راوړنې دي. په د ټلویزیونونو په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه شوي دي، نږدې 200 رادیوګانې او همدارنګه لزګونه ټلویزیوني شبکې فعال دي چې پکې ځوانان برخه لري. اساسي پوښتنه دا ده چې دغه لاسته راوړنې چې اوس ټولو ته ښکاره شویم دي، نړیوال لو هم پیژندلی دي او د افغانستان یو نوی نوم نړۍ ته ورپیژندلی دی، فکر کوي د دغه د حفظ او بقا لپاره کافي هڅې اوس کیږي که څنګه چې 10 کال او 20 کال وروسته هم دغه نومونه بیرته ژوندي پاتې وي افغانستان په یاد شي که څنګه؟
سرګای صاحب که موږ چېرته اوس ته وګورو، په اوس وخت کې یعنې دغه د طالبانو کوم اعلانات چې خپرېږي یا هم کوم اعلامیې چې ورکوي، تر ډېره پورې به د ځوانانو خصوصا د حقوقو په اړه چې دوی خبرې کوي، دا د ښځینه حقوقو او نارینه حقوقو په برخه کې، دوی له دغو اعلامیو څخه یا له دو خبرو څخه باور خو نشته پرې، خو تر ډېره پورې دو یعنې هغه هیلې مو لږ شته چې کېدای شي مثلا د تیر په پرتله مثلا یعنې د طالبانو دغو تیر دوران کې چې کوم حکومت یې د ځوانانو سره رول څنګه وه، نو او په دې په اوسني حالت کې کېدای شي د هغو په پرتله لږ توپیر ولري، ډېر جدي به نه وي. خیر دی چې مثلا ځینې شیان د یا ځینې برخې مثلا که به د موسیقۍ برخه موږ چې وښودله د سندرو برخه ده به محدوده شي، خو نورې برخې شته چې انشاءالله په هغو کې به زما په اند او هیله مو همدا ده چې په هغو برخه کې به ډېر خنډ ونه اوسي، ځکه دوی اوس د اوسني ټکنالوژۍ په اساس یا د کومه ټکنالوژي چې سره غلې د انویشن پیړۍ په اساس باندې فکر نه کوم ډېر خنډ اوسي.
مننه کومه ښاغلی فیزیل، تاسو ته براشو دغه نمونه مو یاد کړل، راشد خان مثلا د افغانستان د کرکټ په برخه کې هم دارنګه په نورو برخو کې هم داسې ځوانان شته چې اوس نمونه ډیر اوچت یادیږي، په ټلویزیونونو هم دارنګه په موسیقي برخه کې هم پرمختګونه شوي دي. یوازې په خواله رسنیو کې افغانان اوس څه باندې 15 میلیونه فعال غړیتوب لري یا یوزر شته چې افغانان کاري هر ورځ د خپل ژوند په اړه باندې پکې لیکنې کوي، تصویرونه خپري. فکر کوي چې جګړې روانې وي په افغانستان کې، پرمختګونه مخه ډب شي، دغه سي لاسته راوړنې زیانمنېږي که څنګه؟
سنیکسي صاحب، دلته دوه موضوعات دي، یو د جګړې جریان دی او بل د طالبانو راتګ دی، یا د طالبانو د راتګ سره ځینی اندېښنې دي. د جګړې په جریان کې خو معلومه خبره ده چې جګړه زموږ هر څه راڅخه اخلي، هغه که معنوي دي که مادي موږ څه لرو، هغه ټول ته ځانونه رسېږي. او په تېرو 40 کالو کې زموږ د افغان ملت اساساتو ته تر ټولو ډېر تاوان رسېدل دي د همدا جګړو له امله. بله خبره د طالبانو د راتګ سره د ورزش ده، زه فکر نه کوم چې طالبان دی ورزش ته یو خند جوړ کړي، ځکه دوی توافق د امریکا د متحده ایالاتو سره کړی دی د سولې لپاره، او د نړیوالو سازمانونو سره د دوی اړیکې یا د بشر حقوقو سره د اعلامیې په اړه د دوی دریځ دا کې به حتما هلته ذکر شوی. نو په نړیوال سازمانونو کې دغه د اولمپیک نړیواله اداره د آی سی سی فیفا د فوټبال کې چې موږ ډېر ښه نوم لرو په کرکټ او فوټبال کې زه فکر نه کوم چې دا لاسته راوړنې ته د طالبان زیان ورسی ځکه هلته توافق کې حتما دې ته اشاره شوې ده البته په ځینو جزئیاتو کې به حتما دنی ټکرونه لري اوس مثلا د طالبانو د تحریک په وخت کې فوټبال کې دی د کندهار په سټډیوم کې تر ټولو ډیر نندار چاند د طالبانو په شبو کې راوځي کېدل خو دوی صرف دونه محدودیتونه وای چې فوټبال د پرتګ کې پریښوي چې فوټبالر باید نه کار نه وای کړی په پرتګ کې کولای او سربیره خپل وردی پر اغوست کې وای د فوټبال شمیره وای باندې خدا اصول چې کوم د فیفا اصول دي هغه باید یو فوټبالر باید منظم لباس ولري منظم هغه ځنګړی د فوټبال بوټ په شای شینکا کې د پښې د نه خوښ د پاره په شای جراپه یا همرنګي نکره همرنګي او دا یو سب لباس ولري چې هغه کې انګوشتری د غاړې لاکټ دا شان د فوټبال په لباس کې نسته خو طالبانو دا اصول مات کړي و دا جزئیات یو سره مات کړي و نو زه دا سپیکر نه کوم چې په عموم کې به د سپورت سره طالبان څه تزاد ولري ځکه موږ ډیر شنوم لرو په کرکټ کې موږ اوس نړیوال سټیج ته پورته شوی یو د فوټبال په برخه کې موږ د جنوبي اسیا په ساته ډیر تکړه ټیم لرو چې ډیر شلو بیږي همداشان په نورو رزمي لوبو کې موږ ډیر پرمختګونه کړی دي هغه پرمختګونه ته د پراختیا او د پرمختګ او د بهبود په هیله
مننه کومه بیرته به تاسو تراشو اوس یو لنډه دمه لرو
زړګی می غواړي غې ګورانه لات بل ډول دی راغاړې نوځې جانانا لات بل ډول دی وراغاړې وا نوځې جانانا لات بل ډول دی ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے چت خف نشے پیزوانا لات بل دول دی راغاڑی نوزے جانا لات بل دول دی وراغاڑی وا نوزے جانا لات بل دول دی گرانو هیواد والو فکور پاتشی څنګ ته د مور پاتشی کورونا دا شان مات
د افغان سندرغاړي نغمی لند پیغام واورید چې آزادی رادیو سره شریک کړي وو لخلکو یې غوښتل چې د کرونا د مخنیوي پرخه کې اقدامات وکړي او په کور کې د پاتشي له کوره دي نه وځي تاسو د ځوان فکر پروګرام اوري کولی شئ د آزادی رادیو ټلیفونونو ته زنګ راووئ نن په دې موضوع غږیږو چې د جګړو په زیاتېدو سره او دا چې طالبان ګڼې سیمې نیسي دا اندېښنې څومره په ځای دي چې د ځوانانو لاسته راوړنې به زیانمنېږي یا به له خنډ او خطر سره مخ کېږي 0825 0550 همدارنګه 0999 203 540 زموږ د ټلیفون شمیرې دي همدارنګه په سکایپ هم زنګ راوالی شئ رادیو ټکی آزادي زموږ د سکایپ آدرس دی له خپل تخنیکي همکاره غواړو که اورېدونکي په لاین کې وي نو موږ ته دې راولي مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځایه مو زنګ راوالئ د آزادي راډیو ځوان فکر پروګرام ته غوږ یاستئ خپل پوښتنه یا نظر که لرئ را سره شریک یې کړئ مهرباني مننه سلامونه تاسو ته که ملک ځای ته تغییر ورکړي چې غږ مستم راشي زه به تر هغو خبره وکړم د ځوان فکر پروګرام اوري د ځوانانو په لاسته راوړنو غږیږو او دا چې که جګړې زیاتې وي او طالبان راشي یا د طالبانو لخوا ګڼې سیمې نیول کېږي څومره خطر موجود دی د دغو لاسته راوړنو د له منځه تلو په برخه کې اوس به اوس صحیح ده خو خدای دې وکړي چې ډاډ نه شي بیا غږ مو مهرباني ښه له بغلانه خبرې کوئ اوس خو عملا په بغلان کې جنګونه هم روان دي څو ولسوالۍ تازه لاس په لاس شوي دي د یو ځوان په صفت باندې چې له بغلانه زنګ راوئ د لاسته راوړنو د خوندیتوب په برخه کې څه اندېښنې شته څه لاسته راوړنې مو کړي دي چې اوس له خطر سره مخ دي په دغو تېرو شلو کلونو کې مننه د تاسو له پیغام بل اوریدونکو امر اخلو مهرباني وکړئ چې څوک یې لوکوم زای مو زنګ راواله ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ د ځوان فکر پروگرام اورې د ځوانانو په لاس تراړونو غږیږو. دا چې څومره د دغو ځوانانو اندېښنې په ځای دي چې دغه لاس تراړنې به له خطر سره مخ کیږي که احیانا جګړې زیاتې شي او ګڼې سیمې د طالبانو لاس ته ولویږي.
اندېښنې خو ټول دنیا کې زیاتې دي، بیا خصوصا ملتاس او ملت کې افغانستان کې و ځوانان خو زحمت خوري ټول سر داخله پاتې پاتې خلک د خپل سر خیر غواړي. تمام ورځ مرګونه دي، جدې جنگو ته دي، و د خر د سر خیر غوښتل مشکله ده. په دې نه نه په یغه نامو په یغه نامو خلک تباه کیږي. ولې چیرته هم فریدي دی ته ضرور موږ دغه په فکر کې سو چې موږ د ځوانانو د الله سړاوونه وساتو.
مننه کوم. یو اوریدونکی بل هم راخلو، بیا به ورشو بیرته میلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک یې او له کوم ځای مو زنګ راواله؟
سلام علیکم. ستانی صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
احمد همدرد سره پاړی ګټیم د لغمان نه.
مهرباني وکړئ همدرد
صاحب، دتا پښتنو نه کنه داسې مونږ ته ښکاري کنه لکه تا پسې بد حالات نور مخکې ښکاري کنه. مونږ خو په دغه حال باندې زړیږو چې دغه حل نه به دا حل دینه به بدترې نورې چېرته وي. مونږ دغه وایي دا څه حل ده په دې وطن کې؟ نه پکې حق معلوم ده، نه پکې نه حق معلوم ده، نه پکې جهاد ختم شو، نه پکې ورور چوکۍ والا او شوقیان ختم شول. دا مظلوم ملت را ایثار کړی ده. څوک چا پې کډې دسې بار کړي، چا پې هسې کډې بار کړي، چا پې پاکستان نه را بار کړي دي. دا څه حال ده؟ خدای ته دې وګوري، قرآن ته دې وګوري، دغه ولس ته دې وګوري، دا ښځو ته دې وګوري، دا بېکوره خلکو ته دې وګوري، دا نهارو ته دې وګوري. والله بالله چې خلک نهارې سره مخ دي. والله په خپلو سترګو وینم چې خلک نهار دي نهار. او په دغه شکر کې خو چې جنګ نه وسکانی ویسه.
مننه کوم. له لغمانه زنګ راوالی و د پروګرام درنو میلمنو ښاغلی ځوان فیضی او حمید اخمل. د اوریدونکو غږونه مو واوریدل. دوی بر علاوه د دې چې د لاسته راوړنو په اړه باندې اندېښمنو، خو تر ټولو مهمه خبره د جنګونو د زیاتېدو کوله چې جنګونو سخت زیانمن کړي دي او حتی خلک له لوږې سره مخ دي. لومړی به په همدې مسله باندې لږ وغږېږو، بیا به وروسته بیرته د ځوانانو په لاسته راوړنو باندې بحث وکړو. دا چې په همدغه شکل باندې به سره وتړو، طالبانو هلته د دوحې په تړون کې ونه کړې و چې تاوتریخوالی به کموي په دې شرط چې د دوی بندیان را خوشي شي. دا کار بندیان را خوشي شول، خو تاوتریخوالی د دې له ځایه چې کم شي نور هم زیات شو. جنګونه هم زیات شول، افغان پوځیان هم بمباردونو او عملیات وکړل او طالبانو هم دغه د جګړو ته زور ورکړی. ښاغلی فیضی، فکر کوئ طالبانو څه چې ویلي دي یا افغان حکومت څه چې وایي دا واقعا عملي کیږي که څنګه د تاوتریخوالی د کمښت لپاره؟
دا خبره واقعیت ده چې په تړون کې د تاوتریخوالي کمښت ډېره مهمه موضوع وه او موږ ورته خوشبینه هم وو چې د ورکم په جریان کې به بیا اوربند ته رسېږو. متاسفانه اوس حالات ترنګلي شوي دي او تر دغه اندازې رسېدلي دي. زما په فکر زموږ یا د افغان ولس ډېره اندېښنه دا ده که چیرې د افغانستان په استازولي کومه ډله یا کوم حز د نړیوال سره کوم تړون کوي، هغه باید ولسونه په هغه خبر وي، د هغه جزئیات باید ولس سره شریک شي او بیا توافق د یو نړیوال تضمین په صورت کې. هر توافق چې د افغانستان په اړه کیږي، هغه که د افغانستان د ملي سرمایو په اړه وي، د جغرافیې په اړه وي، په بل اړه وي، دا باید هم د ولس سره شریک شي او هم د نړیوال تضمین ولري، د نړیوال سازمانونو یا د ملګری متحد د تضمین لاندې دا کار وشي. که چیرې دا د امریکا او د طالبانو توافق داسې یو تضمین درلودلی، قوي تضمین، البته اوسنی تلمین خو نسته نه څوک سر په ګرځي چې ولې حالات دغه اندازې ته ورسېدل، ولې جنگ چې دا تخصی دي. واقعا ولس مو ډېر ستړی دی اوس چې د اورېدونکو کومې خبرې ما واورېدې. زه فلحال اوس هم په سفر کې یم، د افغانستان مختلفو ولایتو ته تللی یم. دلته په هر ولایت کې همدا ویر دی او خلک ډېریږي، خلک ترهېدلي دي او د مایوسۍ په حالت کې دي. نو دا د دې تاوتریخوالي پوښتنه باید موږ د نړیوالو بشري سازمانونو څخه وکړو چې دا توافق سوی دی، نو بیا ولې تاوتریخوالي دومره زیاتېږي او حالات نارمل حالت نه راګرځي.
مننه کوم. ښاغلی اقمل، زه غواړم دا پوښتنه وکړم چې طالبانو خو ویلي دي چې موږ به حقونه تامینو چې د اسلام په چوکاټ کې وي، مګر ټوله د طالبانو دوره وکتله چې خلک تر فشار لاندې و، فکر کوي دا ډله واقعا تغییر شوی ده او هغه څه چې ژمنه کړې ده هغه په ځای وي، خصوصا د ځوانانو د حقونو په برخه کې چې دا به په ځای پاتې وي؟
ستانګای صاحب، زه هم بیا وایم چې باور په کار نه دی، ځکه په اوسني حالاتو باندې، یعنی نه په اوسني حکومت باور په کار دی او نه هم د طالبانو په ډله باندې باور په کار دی چې مثلا دوی به هغه څه چې وایي هغه به رامنځته کړي. موږ وګورو مثلا دغه نظامونه کوم چې تغییر مومي د نړۍ د نورو هېوادونو په څېر، هم په افغانستان کې نظامونه ببل شوي، انقلابونه رامنځته شوي، یا هم د ازادۍ لپاره مثلا سرونه ورکړل شول او ټول پکې ټکو ځوانان پکې وو. خو په مقابل کې بیا ورته د هر مشر یا سیاستمدار لخوا ژمنې ورکړل شوې او یوازې د ژمنو په کچه پاتې شو چې هېڅکله یې عملي بڼه نه ده خپله کړې. هغه چې ډېری ځوانان یې د ملي یووالي حکومت د مشرانو په هکله هم څرګندوي، مثلا په اوسني دغه کوم تېر حکومت چې رامنځته شوی د ملي یووالي حکومت د مشرانو په خپلو کمپاینونو کې د ډیرو نورو ژمنو تر څنګ د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو، ځوانانو ته د کاري زمینو برابرولو، انشئ توکو پر وړاندې د کلکې مبارزې او په حکومت کې ورته د ډېرې ونډې ورکولو ژمنې کړې دي. سره له دې چې په ملي یووالي حکومت کې تر یو بریده په بېلابېلو څوکیو مثلا ځوانان ګمارل شوي، خو ځینې د په بیرنیو هېوادونو کې په انشئ توکو اخته ټول کډوال دي. تاسو وګورئ هغه تېر څو ورځې مخکې ما یو راپور ولوستل اول چې په هر یو ساعت کې که په یو ورځ کې یو ځوان له هوا بیرون دی، دا څنګه مثلا دلته هم داسې وډل را مسته شوی دغه مو اوسنۍ حکومت چې کوم دی تر ډیره پورې مثلا هغه جمهوریت مثلا هغه نه دی د قانون په اساس باندې پر مخ لاړ شي، دا هم مشله دی. دلته په لید مثلا ولسمشر محمد اشرف غنی یو وډل لري او ډاکټر عبدالله بل لري. اوس په موږ مثلا د وزارتونو کې یو وزارت تغییر کیږي بل ورسره همدارنګ کیږي، که چېرې د یو د عبدالله وزارت تغییر شي هلته د ولسمشر بیا تغییر کیږي. او موږ دغه تجربه وینو، ناخوالي وینو، خو بیا هم موږ هیله لرو چې کېدای شي تغییر منونکي. اوس که موږ د طالبانو برخې ته وګورو، هغوی چې کوم دغه هغه د ترانسپورت سیستم رامنځته کړی یا د هغه کومه مالیه چې طالبان اخلي، تر ډېره پورې هغه زده کوونکي یا هغه محصلین یا هغه فارغ شوي محصلین په دغو ډله کې شتون لري د مجبوریت په اساس کې دي، که د پیسې په اساس شي وي هغه هلته داخل شوي دي، په همدې خاطر باندې هغلته ماشینه ورته ویل کېږي. اوس تاسو که وګورئ په دې وروستیو کې باور نشه تر ډېره پورې دغه د دولسم ټولګي زده کوونکي جنګي دي، تر ډېره پورې د پانتون زده کوونکي جنګي دي. په دغو جنګ کې د څه شي په خاطر باندې د پیسو په خاطر باندې ځکه بېکاره پاتې شوي دي او غواړي د پیسو په مقابل کې یو څه ترلاسه کړي، مجبوریت په اساس دغه قرباني ورکوي. نو موږ هیله همدا ده ترې چې د تېر د تاریخ پرته لکه وګورو مثلا د طالبانو تېر دوران کې اغه نه خوړې خورا زیاتې دي، خو ستې ماده په ویل چې د اوسنی د ټکنالوژي په اساس باندې کېدای شي د نورو هوادونو په پرتله یا د نورو هوادونو یا نورو اسلامي هوادونو سره په سیالۍ باندې د ځوانانو بلاتار وکړي.
ډیره مننه کوم ښاغلی اقمل. د ازادي راډیو ځوان فکر ته غواګیاس نن په دې مسله باندې لخپل ملمنو او تاسو اوریدونکو سره غږیږو چې په تیرو شلو کلونو کې د ورزش، سپورت، موسیقي، هنر او نور بیلابیلو برخو کې د ځوانانو لاسته راوړنې بیا په راتلونکي کې روانو جګړو او ناخوالو ته په کتو باندې څومره اغیزمن شي، او د
دغه لاسته راوړنو د خوندیتوب او بقا لپاره باید څه کارونه وشي، حکومت څه کولی شي، او ځوانان په خپله باندې څه مسؤلیت لري؟ ښاغلی فیضي، اوس په دغه پوښتنه له تاسو وکړو چې د دغه لاسته راوړنې چې موږ یاد کړلې د پروګرام له پیله تر اوسه پورې، سپورت، هنر او موسیقي، د دغو په برخه کې به وروسته به د حکومت په مسؤلیتونو هم خبرې وکړو، مګر خپل ځوانان څه کولی شي چې دغه لاسته راوړنې خوندي پاتې شي، څه کارونه کولی شي؟
د تیرو شلو افغانستان کې کم حالات تیر شوي دي. واقعا جبر او تشدد او زور هر څه په هر برخه کې و، خو د خوشبختۍ ځای دا دی موږ یوه ډله مبارزین ځوانان په هر ولایت، په هر سمت، په هر ناحیه، په هر ولسوالۍ کې لرو چې هغه اوس په دې پوهېدلي دي چې دوی د خپلو حقوقو څخه دفاع کوي، د مختلفو لارو څخه د افغانستان د اساسي قانون څخه په استفاده دوی تظاهرات کوي، مدني حرکتونه کوي، په هغه سره خپلې غوښتنې څرګندوي. موږ کچیرې داسې حالت ته ووځو، سنګزی صاحب، موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نوم اوس یادیږو، مخکې د افغانستان اسلامي امارت یا د طالبانو اسلامي امارت و، د هغه مخکې د افغانستان اسلامي جمهوریت و، د هغه مخکې د افغانستان اسلامي دولت و. یعنی موږ هم افغانان یو، هم مسلمانان یو. څه چې موږ د افغانیت او د اسلام سره په ټکر کې د هغو د پاره نه، او څه چې موږ د افغانیت او د اسلام سره په ټکر کې نه یي او موږ مشروع غوښتنې یي، د هغه د پاره موږ مبارزه کوو، د هغه لپاره به ځخ پورته کوو. ما مخکې اشاره درته وکړل چې په کوم چې زه خپل یو سپورټمن پاتې شوم، یعنی په فوټبال کې ما په کلونو خولې توی کړې دي، او د افغانستان فوټبال اوس یو ځای پورې رسیدلې دي، د جنوبي آسیا په ډیرو تکړه لوبډلو کې د افغانستان لوبډلو شمیرل کیږي. زه نه غواړم چې موږ د سپورت دغه مقام په ملي سطح د لاسه ورکړو، دا د پاره به موږ مبارزه کوو، ژغ به پورته کوو. دا لا معلومه نه ده چې موږ پر کومو حقوقو او پر کومو ازادیو باندې به بندیزونه یې یا بنه یې، ځکه موږ افغان ولس د سولې، د توافقاتو، د جزئیاتو، د جریاناتو څخه ډیر لیرې پاتې شوي یو او نه مو خبرې. خو کم اصول ایا زموږ کم پرمختګونه چې موږ کړی دي، کمی لاسته راوړنې چې زموږ د افغاني کلتور او د اسلامي شاعر سره په ټکر کې نه، هغه د پاره مبارزه اوس هم کوو، بیا یې هم کوو، بیا یې هم کوو.
ډېره مننه کوم ښاغلی فیضي. ښاغلی اخمل، غواړم له تاسو هم د ځوانانو د مسؤلیتونو په اړه باندې وپوښتم چې په خپله ځوانان څه کولی شي د دغو حقونو د خوندیتوب لپاره. ښاغلی فیضي، مثلا د ځینو فعالو او مبارزو ځوانانو یادونه وکړه چې په بېلابېلو ولایتونو کې دي، همدارنګه ځینې نور بېلګې هم شته لکه د سولې ولسي حرکت او ځینې نور ګروپونه چې د سولې لپاره یې غږ پورته کړی او د شته لاسته راوړنو په خوندیتوب باندې ټینګار کوي او سوله غواړي. فکر کوي څه څه کارونه کولی شي ځوانان؟
دقیقا له بده مرغه باید دا ووایم چې موږ ځوانان ته ډېره پوهې، هغه ځوانان مثلا لوستي کسان هم دوی پوهېږي هم په دې باندې چې مثلا دا مثبت کار دی یا منفي کار دی. که موږ په دغه اوسني دوران یا د طالبانو په رامنځته کېدلو لږ کم شو ووایو، کله چې په طالبانو رامنځته کېدل تر ډېره پورې ملاتړ چې کوو همدا ځوانان وو چې د دوی ملاتړ به کوله. اوس مثلا ما یو وخت یوه لیکنه وکړه دا سرته کې داسې وه چې مثلا ستونزه په کور کې ملامت تربور ګڼو، مطلب دا چې تر ډېره پورې موږ وخت ورکړی دی. نن مثلا دا ځوانان چې کلیږي تر ډېره پورې یعنی مسؤلیت پذیره نه وو دوی. اوس کله چې مثلا دغه طالب رامنځته کېدله همدا ډوډۍ او هر څه دوی ورته برابرول. اوس که چېرته مثلا موږ په خپله کورنۍ کې وګورو خپل دغه زما ورور زما سره جوړ وي، آیا دا زما تربور به په ما کې لاسوهنه وکړي؟ یعنی امکان نشته چې وکړي او یا زما د کور څخه خبر شي. خدا موږ خپله ځای ورکړ او دغه یو څه رامنځته کړو. دا شرایط د پر صورت په دغه ځای نه وایم چې یعنی کئ کړي چې راغلي او که نه، خو د ځوانانو په مسؤلیت کې وګورئ. ځوانانو ته پکار ده چې د ښه راتلونکي لپاره د کار کولو پر فرصت چې خپلې وړتیاوې درک کړي. د ځوانانو اړوند مسلې څخه باید خبر واوسي، د مسلو په اړه د ځوانانو افکار سره مثلا یو شي، ګوندیز ونه واوسي، ژبني تعصب ته اړخ لمن ونه وایي چې مثلا یو کیسه پلان کړم، زه پلان کړم. لکه له بده مرغه چې اوس دغو تعصبونو او دغو ځوانانو ګوندیزو ځوانانو دغه موقع له لاسه ورکړه چې یعنی یووالی رامنځته شي، همدغه ځوانان چې دلګۍ جوړې کړلې او همدارنګه دغه نامې رامنځته کړې دي، ولې مثلا ولې ډله مثبته جوړه شي لکه دا د سولې هغه چې دی حرکت چې چې تر څو مثبت تدریجي ودرېږي. داسې نه تر ډېره پورې پورې تاسو دغه د سولې په هغه په دغه حرکت کې تاسو ډېری استفان ول چې یوازې د ټولنیزو رسنیو لپاره انځورونه اخیستل کته ویل چې مثلا ما دا کار وکړ ادو دپاره نه موږ باید عملي کار وکړو. ځوانان هر څوک چې غواړي یعنی راتلونکی د ګواښ سره مخ نه شي راتلونکی په نظر کې ونیسي او خپلې ټولنې خپل کلي ولسوالۍ ولایت او هېواد ته ریښتیا ژمن وي. پروژهي ونیسي د پروژهي مشرانو او د نورو هېوادونو سازمانونو د پیسو مقابل کې استعمال نه شي. خله رایه همدا ده دغه موږ کومه اوسني هغه ځوانان چې یو یعنی کولای شو هېواد له بحرانه وژغورو په کوم صورت کې هغه صورت کې چې موږ د خاورې ته وفاداره واوسو ګوندیز ونه اوسو ژبني تعصب په نظر کې ونه ساتو زموږ د هر هغه کارزارۍ هغه تاجیک ازبک ورورې وګڼو په هغو سره کې موږ کولای شو له دغه بحرانه بیرون شو. او کنه که په اوسني حالت کې موږ روان وو اوس خپله دغه د افغانستان دغه د جمهوریت پر چتر لاندې کومې پالیسۍ چې دوی روانې کړي دي پلوي کوه د خپل ته اوس همغږي نه دي د یو د بل پښې وهونکي دي. تاسو یو دولتي اداره کې وګورئ بلې د مهمې تجربه به هم دغه لري چې په یوه میز کې یا خصوصا په یوه دفتر کې دوی سره جوړ نه دي د یو د بل پښې وهي نه غواړي چې بل ورور هغه کاغذاره ورور وشي که پښتون ورور وشي که تاجک ورور وشي هغه مخکې لاړ شي. یو ښه شوان دی که مثلا هغه کتاب لیکي هغه کسباړه کوي هغه که په هر ډګر کې وي نه غواړي ځانه پورته وڅوک دارکو مستر ابد وختي د ځوانانو همدا غلا چې یو زمو په شعار په شعاري ته غواړي چې نو باید اوس وکړو حتی په عمل کې متکړي. یعنی مثلا هغه کسان چې تر ډاکټرا پورې زده کړې لري د کابل پانتون د اقتصاد پاندې څخه فارغ شې دي دوی د کورنۍ اقتصاد لپاره څه کوي هغه دی یو تذکر کې د قانون په نامه یو کتاب دی اغه وایي چې چا نه پښتنه وکړي چې ژوند څنګه پرمخ ځي دوی څه ته تشبيه کوي او کوړتا وایي چې کات خپل تشکر دي اغه په کې پاتې راغلی. نو افغانان هم تر دې پورې لا بل موږ د موږ وایي استاري شي دي تر دې پورې استاري شي دي. اوس مثلا د موږ ځوان دی یو کابل پانتون د کریال دی یا انرژي په 50 روپۍ په سل افغانۍ اخلي خو کله کتاب یادونه ورته وکړي دا څه یادونه ورته وکړي چې دغه ځان پکې جوړیږي د ژوند لارې پکې څرګند شي اغه کتاب که دیش افغانۍ هم ویسی د نړۍ د دې په دې په اړه مثلا کولای شي دا درې ورځې کې د څه په بدبختی ده تر هغه وروسته چې ځوانان یو مثبت فکر ونه لري د هواد سره رښتینی نه ونه لري فکر نه کوم چې دا هواد جوړ شي او دا ځوانان خپل واره برابر
من نه ژوندې اوسې لنی کمرغه اوس د سولې د ولسی حرکت یو استاد اغلی عادل شاهین هم لمک سره د ټلیفون په کرخه وصل شوی خبرې کوي له هلمند لمک سره خبرې وکړي. اغلی عادل مننه چې ټلیفون مو واخیسته. موږ د ځوانانو په لاس تراوړو تر اوسه پورې بحث وکړه د تاسو نظر هم غواړم او پښتم چې لمړی لاس تراوړنی څه دي تاسو په نظر باندې او آیا واقعا هم د غروان سره ته په کټو باندې له خطر سره مخ دي که څنګه؟ مهرباني
اخر ملک نو مثلا چې ټول او ودن څه خاص څه مرمنو ته دې ته نه نه چې موږ یې خپل نه یو د نظر باندې چې څنګه چې راځي چې د ځوانانو نظریات او د لوغه ملک دل به تر ټولو بهترین لار وي هم دا خپل او یو د نه خو نه څه خاص دې وایي چې ځوانان دا نه دي چې څکل نه دي مردار نه دي په خاطر نه راځي یې کولای شي چې تاسو ته یو څه مشوره ولرم چې دې څه 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 دې څه څه ورته
اغلی عادله او بخی چې خبرې مقطع کوم غاګ ملک څه جال راځي یا موږ سم نه ورو کوم ملک زایته تغییر ورکړي زه به تر غو بیا دا پښتنه او د پروګرام موضوع تکرار کوم. نن د ځوان فکر په پروګرام کې د ځوانانو په لاس تراوړنې خبرې کوو. تر دې دمه مو د موسیقي هنر ورزش او نور بیلابیلو برخو کې د ځوانانو لاس تراوړنې یاد کړلې. تاسو څه فکر کوئ چې واقعا کومې لاس تراوړنې لرو او آیا له خطر سره مخ دي که څنګه د شرایطو ته په کتو؟ مهرباني
Thank you.
متاسفانه اغلی عادله شاهین موږ به دوباره له تاسو سره د اړیکې کوشش وکړو. فکر کوم غږ مو سم نه راځي. پر صورت زه به بیا اوریدونکو ته هم ووایم چې تاسو هم کولی شئ زنګ را ووی او که ځای مو سم وي نو راسره خبرې وکړئ. 0 اوه سوه اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس او همدارنګه 0 اوه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت زموږ شمیرې دي. که کوم اوریدونکی وي روابه اخلو دغوی نظر به راواخلو چې ځوانان څه مسؤلیت لري د لاسته راوړنو د خوندیتوب په برخه کې. مننه ژوندي اوسئ مهرباني وکړئ څه نظر لرئ تاسو؟ فکر کوم نن دا ټلیفونونه څه ستونزې لري. د تاسو ټلیفون نم غږ مجال راځي که لږ ځای ته متغیر ورکړئ او خبرې وکړئ. البته ځکه چې غږ مجال دی کوشش وکړئ. او تاسو مهرباني بل اوریدونکو به راوخلو. به برته اغلی عادله شاهین ته کوشش وکړو چې زنګ ورشي د سولې ولسی حرکت استازي سره به بیا خبري وکړو. خو تر هغه مخکې یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ.
الو
سلامونه. مهرباني وکړئ ستاسو غاورو خپل نظر کړه ته وای.
زمور نظر دا غدي ورور چې د ځوانانو وجل کیږي د ځوانانو ویني به چې د روان دي لکه دا وګ چې روان یې هیڅ انسان نه څه د تخلمن کې ظلمونه شروع کړی دي. د ظلمونه کې ډېر سخت ظلم شروع کړی دی ورور. زه د مشران څخه دا خواهش لرم چې دلته څه قراري جوړ کړي د ځوانانو ته وګوري. په زړه کې خواهش لرم ورور.
تاسو لیلمن د زنګ راو کڅام چالت خو د جګړو راپورونه ستمه مگر آیا په نظر مسل استراونې لري په لیلمن غوند یو ځای کې ځوانان کڅنګ په دغه تیر شلو کلو کې
ال استراونې لرو دلته ورور ځوانان چې د تعلیم او تد ورور جان پانتونونه ویل د تعلیم او تد او د ټول پر کورونا ضرور نه کارونه ستنه یو دغه سره ته د سر یو کومکونه وسو خاري ورکی ورور ټول سی وادار د دلته د ځوانان لپاره مو ډیر غټ استراونې مګلرو.
ځوان دی سلامات اوسه د ځوان فکر پروګرام درنو مینوالو. تاسو د ځوان فکر پروګرام زینو اوریدونکو غوونه واوریدل. دوی لبیلا بیلو زینو زنګونه راولی او یو ویل چې د طالبانو په وخت کې د موسیقي اوریدل مانو او دوی په خپل نیاتونه اوریدل او خلک دې کارت نه پیخدل. دی ویل اندیښنه درلوده ک طالبان راشي بیا هم دغه ستونزې جوړی وي. همدارنګه له هلمند بل ځوان زنګ راوهلی او ویل چې حالت هم ستونزې شته. ګرن ځوانان با سواد دي خو د زده کړو زمينه نه د ورته برابره. خاغله فیضی زغواړم او پختم چې دغه دی ځوانانو وزګاری څومره خطرناک ده او دغه وخت کې چې دوی تعلیم کړي په دغه شلو کلونو کې یو نسل را لوي شوی او تعلیم کړي دولسه ملوسته ده. دوی به بل اخرت څه کوي که په همدغه شکل باندې د جنگ جګړې رواني وي.
د ځوانانو بیکاری او لوی ستونزه ده په هر هیواد کې یا په هر ټولنه کې چې بیکاری هلته ډېرې فاجعې زېږوي. خصوصا زموږ په هیواد کې دلته د جګړو یو عمده عامل بیکاری ده ځکه ځوانان سرګرمي نه لري. دوی داسې مسالم مصروفیت نه لري. بیا مجبور دي چې دوی د جګړې طرفونو ته ولاړ شي. اول ته د جګړې په طرفونو کې هم زه چې د افغانستان په کلیوالو سیمو کې ګرځېدلی یم یا د طالبانو د ساحې معلومات لرم هلته عموم کې ذهنیت ځوانانو د نوو ځوانانو ذهنیت دا دی چې په دا راډیوګانو کې د طالبانو مخابرې نیولي پلانکی مولوی صاحب داسې ویل پلانکی مولوی صاحب داسې ویل. دا یو بانډار یو مجلس دی هلته په کلیوالو سیمو کې خصوصا په هغه سیمو کې چې هغه د طالبانو تر ولکې لاندې دا ځوان چې بیکاره یې دا مجبور دی چې دا نه پاتېږي په داسې حالت کې حتما یو طرف واقع کېږي. دلته چې ښارونو ته راسو یا په ښارونو کې معیار اوس ښه وظیفه ښه موټر ښه کور معیار دا ګرځېدلی وي. په دغه حالت کې چې په ښار کې څوک بیکاره ګرځي او هغه خپل سیالان ویني نو بیا مجبور دی چې د پیسو ترلاسه کولو دپاره حتما یو څه ته لاس واچي او چې کار نه وي نو مجبور دی چې دی به د جنګ لیپ ته. نو بیکاري لویه ستونزه ده خصوصا زموږ په جنوبي ولایتونو کې د دردا وروستۍ جګړې کې مثال در کو چې موږ د ولس عایداتي منابع یا چې کوم محصول تناس و هغه ټول تالاس ول. د یو کال لپاره موږ سنګزي صاحب وصول دا چې د سارا د بغرانو د خلکو چې هغه پورونه کوي کله چې حاصل واخی بیا پورونه هم ادا کی یو مریضی هم ساتلی یو حجم وکي یو د زوی وادوم وکي د دغه محصول څخه دی هر څه ټول کلنې ژوند دغه ته په انتظار تیر کړي. په متاسفانه په چیر او د حصول په وخت کې زموږ د کندهار په ارغنداو ولسوالۍ کې جنگ تیر شو حمله وکړه او حمله په یو طرف ته چې هغه د خاص د حصول پر وخت انار زړیدل طالبانو حمله وکړه ځاینه مینونه کړل او مینونه پټاوس ول. بیا حکومت تقریبا مسلسل درې میاشتې بمبارونه پر وکړه هیڅ محاسبه نه درلوده چې د کډوال چیرې ځای پر ځای سي او د خلکو ته لومړنی اسانتیاوي څنګه ورسیږي. خلک ټول ښارونو ته راغلي وو په درې غزي کې اوسېدل یا د دوستانو د قربانو قرب اوسېدل نو یو ګډوډ حالت وو. زموږ جنگونو وځپلو زموږ میوند ولسوالۍ جړی ولسوالۍ د هلمند ولسوالۍ د روزګان ولسوالۍ چې دا د پیلن د سقوط وو د جنگ په حالت کې دي. د زابل ولسوالۍ همدا شان د جنوب په ځون کې بیکاری ډیره زیاته ده او دا خو ډیر مشهور قول دی د حضرت عمر صاحب چې د بیکار سړی ذهن د شیطان زاله ده. نو بیکاری څخه ډیر نورې فاجعې د جنگ پرته ډیر نورې فاجعې هم پیښې دي. انسان غیر منظم وي د غیر منظم والي څخه خوب غیر منظم خوراک غیر منظم او د چا سره تګ راته ګراشه درس ټولنیزې اړیکې دا ټولې اغېزمنې. نو بیکاری یو لویه ستونزه ده او دا زموږ حق دی چې په اساسي قانون کې هم یاد شوی دی. متاسفانه په دا کې دولت یا حکومت پاته راغلی دی که څوم موږ ته وعده د میلیونونو کاري فرصتونو د ایجاد راکول سوي وي خو هیڅ هم نشته. اوس موږ ورځ په ورځ سر قانونه کې تغییر راغلی دی البته تشتوي حتمن دي خو ډک سوي نه دي او دا زموږ حقوق دي د کار حق د افغانستان په اساسي قانون کې نړیوالو سازمانونو یا د بشر حقوقو په اعلامیه کې د کار حق د یو هیواد د تبع اساسي حق دی چې دا باید ورکول شي.
مننه ښاغلی فیضی. خغل فیضی مننه. خغل اخمل لکه څنګه مو چوویل د جنگ جګړو تر څنګ دغه سي نور فاکتورونه هم چې لکه د وزګاری مسله ده دغه هم د ځوانانو راتلونکي او لاسترولنی څومره له خطر سره مخ کوي لته سوبې وورو
څنګه چې دا خو معلومه خبر ده چې بیکاری هغه ستره ننګونه ده چې د اوسنۍ روانې جګړې د ملا تیر جوړوي او د همدې عمل افغانان په هر ناوړه کار لاس پورې کوي ځکه یو سالم مصروفیت نه لري. د جنگ چیرته چې جنگ یو هلته تابان چې هلته ناخوالې زیاتې وي بیکاري صرف سلو کوي حتی هغه کورنۍ ناخوالې رامنځته کوي. دا خو پرېږده چې مثلا هغه بیرونۍ جګړې دغه کورنۍ ناخوالې هم رامنځته کوي ځکه دا د بیکارۍ نه رامنځته کوي. کله چې یو څوک اقتصادي ستونزه ونه لري هغه ته پرمختګ څه 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 کوي او چیرته چې هغه ته اقتصادي ستونزه رامنځته شي هلته کورنۍ ستونزې هم رامنځته کیږي. هغه ته حتی د ورونو ترمنځ هم دغه ستونزه رامنځته کیږي. مثلا تا پیسې نه پیدا کوي هغه ویتان نه پیدا کوي نو تابان ستونزه ډېره ده د بیکارۍ. اوس که موږ وګورو تر دې نه پورې زه دغه نیوکې ته د ما په نظر باندې زما د تجربې په اساس باندې تر کومه حده زه پوهېږم دغه چې مثلا موږ په نړیوال سازمان باندې نیوکې کوي یا په بل یا ملل متحد باندې غږ کوو هغه ملامت نه دي. هغه موږ څه کوي که نه تر ډیره که موږ بیا هم تکرارم که چېرته مسؤلیت پذیره ونه اوسو، خپلې کورنۍ ته وفاداره ونه اوسو، خپل ملت ته وفاداره ونه اوسو، موږ به دغه ناخوالې لکه د تاریخ په اوږدو کې هم چې تېرې کړي دي او تېرېو به یې، او دغو د تېر تاریخ څخه له بده مرغه موږ مثبته پایله نه اخیستل، نه مثبته نتیجه ترې اخلو، یا دغه ازمښت نه رم او تاریخ ته ګورو. تاریخ ته په دې انګورو مثلا موږ دلته ځینې د ځینو خلکو په وینا باندې وایو چې مثلا دا پلانکی مجاهد دی، پلانکی مجاهد موږ جهاد کړی دی، موږ داسې کړي، موږ داسې کړي دي، دغو په اساس دغو زاویې ته ګورو. مثلا که چېرته موږ یو څوک ګمارو مثلا په حکومت کې اوسنۍ بیکاري د اوسنیو ځوانانو چې کوم ناخوالې تېروي، د دوی ټول پره باید حکومت په غاړه واخلي، ځکه دغه ملکي همدغه حکومت ورکړه دغو هغه ته مخالفینو ته چې اوس رامنځته شوي ستاري کړه. تاسو وګورئ چېرته چې پښتني سیمې دي هغلته جنګ روان دی، چېرته چې پښتانه دي همدا ملکي دي جنګ ورکوي، د جنګ خوښي دي. نن که چېرته مثلا پاکستاني ته یو پښتون یا یو افغانۍ ځای ورنه کړي، په کلي کې به هغه چېرته شپه تېروي؟ یعنې که موږ تاسې په سوال فاضو باندې لاړ شو، مثلا په کلي ولې برخې ته لاړ شو. اوس وګوره مثلا وردګ ولایت کې نن د جغتو ولسوالۍ سکوت کړی دی، نوکي چې ورکړي همدغه ولس ورکړي ده په سوالې دا کېنول. اوس مثلا تېروي د هر څه چېر، هر څه ناخوالې چې راځي، هر بحران چې راځي تېروي. ملت خو تاسو ته معلوم دی چې باور نه وشه چې پکت د سر خیر غواړي، له هر څه نه تېر دي، د هر څه لاسته راوړلو نه تېر دي، یوازې وایي چې پکت سر متونوي. زوی مې حتی دغه یو څوک چې د کوره بیرون ته وځي، په دې تمه بیا دی دغه هیله نه لري، نه په دې مطمئن دي چې دوی بېرته جوړ روغ یا به هم ژوندای کوته راځي. یعنې خلک دومره له ننګونو سره مخ دي. اوس که موږ دغه دغه د کابل او د کندهار لویه لار ووینو، په لس مترۍ کې چاودنې رامنځته شوي، دغه ملکي چا ورکړی، دغه د سړک ورانول چا ورکړی، د وخت چا ورکړی دغه مخالفینو ته، خپل هم دغه پښتنو ورکړی دی. که چیرې ما ورته وویل چې خپل ورور دغه تا ته وفاداره واوسي، یعنې هیڅ وخت نه شي کولی چې ستا ګاونډی د تا تربور یا د تا دښمن یا د تا رقیب په تا کې لاسوهنه وکړي، ځکه ته یو بل ته وفاداره یې. نو د دونه معلومه خبره ده چې پښتانه په خپل منځ کې همغږي نه دي، یو بل ته وفاداره نه دي. مغه د تاریخ تېرې کړنې تکراروي، یو بل ته تعصبي په سترګه ګوري، دا پلانکی، دا پلانکی دی، کوي کوم دی، دا اڅګړی پلانکی، پلانکی دی، همدغه ته ګوري، همدغه په اساس باندې دغه ناخوالې رامنځته شوي دي او ځوانان یې سم تېروي. بیا هم که چېرته ځوانان له دغو ستونزو څخه، له دغو تعصبي کړنو څخه تېر نه شي، نور هم ځوانان مو له بحران سره مخ کېږي. نو ما له ځوانانو څخه هیله همدغه ده چې له دغو تعصبونو څخه لاس واخلي، خپل کور، کلي، ولسوالۍ او ولایت او خپله رشید. زه باوري یم که چېرته همدا اوس د ملت ځوانان که هغه بېسواده دي، که سواده دي، له بده مرغه یوه یوه ستونزه د موږ دغه په دغه موږ په ټولنه کې دا ده چې تر ډېره پورې دغه جنګ کې ډېر لوستي کسان روان کړی وي. باور وشه که نه لوستي کسان دومره روان کړی وي، نه دا دومره هنر لري. خو له همدغو ښارونو څخه حمایه کېږي، ځوانانو ته پیسې استول کېږي، یا همغه د جګړې لوبه روانه کړې ده. نو له ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې خپل کور ته، کلي ته، او همدارنګه ولسوالۍ ته، ولایت او خپلې خاورې ته وفاداره پاتې شي، که نه له سخت بحران سره به مخ کېږي.
مننه کوم دلته سونه د پروګرام وختم په خلاصېدو ده، تقریبا ورسته څو دقیقې دي. ښاغلی فیضی، له تاسو به هم ورسته خبرې واورو، مهرباني وکړئ.
مستنګي صاحب، زموږ افغانان تر ټولو غوښتنه یا زموږ لومړیتوبونه هغه د ژوند حق دی. تاسو اوس واورېدله د اورېدونکو ټلیفونونه راځي، د افغانستان په هره نقطه کې مایوسي ده، کوشتو خون چې روغ دی، ځوانان مري. زموږ د ځوانانو اساسي غوښتنه او لومړیتوبونه د ژوند حق دی، د هغه وروسته د اقتصاد حق دی، د کار حق دی، هغه خپل حقوق دپاره موږ مبارزه کوو. فعلا کوم چې زموږ د بحث موضوع وه چې هغه د ځینې ازادۍ وې، د بیان ازادي، فردي ازادي، موسیقي او سپورت، په دا کې دا فعلا دپاره زموږ دپاره لومړیتوب هم نه دی، ځکه یو څوک چې وژل کېږي او د مرمیو په باران کې ځغلي، او ته ورته ولاړې چې ته یو دستخط راکړې، یو بل غیر مهم کار پوښتنه ځینې کوي. زموږ غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې دایمي اوربند وسیون کم شي او بند مطلق بند شي، هیڅ افغان د وژلو نه دی. دلته د افغانستان په وسلوال ځواکونه کې کوم ځوانان ولاړ دي، د طالبانو په لیکو کوم ځوانان ولاړ دي، دا ټول همدا افغانان دي. همدا دوه شانو کې مشترکات دي لري، چې هم افغانان دي هم مسلمانان دي.
نو بیا که پر یو چی باندې مخالفت یې هغه جمهوریت او امارت دا یو مخالف کی دوه زور کول دا به فکر سالم فکر دې زورونه اشاره و نه لګی تشبیه دوا پر دوه ټکو باندې موافق یو نن باید تخپل تر من کشي هیڅ هم تر اوسه نه جسوی موږ ان شاء الله چې سوله وتی ځوانانو ته ډیر کار ګوري چې موږ د تلويش کال جبران په کم بس کې موږ پرمختګونه کړی دي په کم بس کې موږ پر شاتک کړی دي ور خپل اساسات باید کار وکړو د افغانستان د تبایل او د افغانستان د ولس چې کوم کلتوري انانات چې پر هغه باندې کار وکړو زموږ زه په دې باور یم کچېری موږ 50% هم صرف خپل افغاني کلتور انانات ته موږ قایل وو سو او پر هغه باندې عمل وکړو زموږ ستونزې حل حساب یو بل خبره چې موږ د 15000 کال څخه په ټاکوراتیا باندې پراته یو موږ افغانان یاږو اسلام راغلی دی ټول مسلمانان سوي ماشاءالله تر اوسه پورې هم ټول افغانان اکثریت مسلمانان نه نیوي اشاره نه نیوي فیصد مسلمانان دي پر دغه دوه ټکو باندې زموږ تمرکز دی پاتې چې نورې کوم دیموکراسي راځي په اصطلاح کپیټالیزم مفکوره ده یا کمونستان راغلی و د مشره مفکوره وایي نورې مفکورې دي یا د دې ټول دا یو قسم مفکورې یو قسم فلسفي دي هغه پلاتون وایي وایي فلسفه هېڅکله په هغه وخت کې چې ورته پردی دي نش نسي وهلی او په هغه کې وده نه کوي موږ افغانان یو موږ خپل انانات لرو موږ خپل کلتورونه لرو دلته هېڅ زموږ په زړه کې بل څه نش نسي لګولی دا موږ ډېر تاریخ هم تجربه کړی دلته کتان راغلی دي بیرته دلته د دې څخه مایوسه تللی دي یو اسلامي شاعر افغانانو منلی دي هغه صورت کې چې محمد غزنوي مخکې د طاهریانو په وخت کې موږ د اسلامي خلافت د حقیقت اعلان کړی دي او دا خاوره یو مستقل ملت و یو مستقل فیصلې نیولې او مستقل کړی که څوک د دې خلکو دا اساساتو د تخریب هڅه کوي دا به یو ناکامه هڅه وي هغه به هر وخت ناکامه وي
مننه کوم له تاسو نه ښاغلی حقمل تاسو هم یو د قورسته وخت درکو ک خپل پیغام ورسته راته وي ژوند دی اوسه
استانځي صاحب زه خو یوازې دا پیغام ځوان ته به هم تکرارم چې که چیرته موږ دغه ټکو ته یعنی جدي پاملرنه وکړو یعنی موږ مطمئن یو چې دا حوار د جوړیږي او موږ به یو هغه څنګه اشاره لا قومي ژبني تعصب لري وسو یواز شعار نه موږ اوس عمل کولو ته اړتیا لرو اوس موږ ګور د غشاری کسان موږ ډیر ګول دل کوی ځکه چې نو ولل په اړه برخه کې موږ چې وایي شعار په نامو براغلی وو او بس موږ اوس عمل کولو ته اړتیا لرو یعنی که موږ موږ دې اوس زموږ تر ډیره پورې دی دا چې وخت کچې ته باندې تر ډیره بس دی چې دا به سواد د تجربې په اساس هم دومره کوي چې د سوادار نو په کله هغه ډیر کوي نو خلاره ده چې د ټول زاد یواز عملی کړو په خپل کورنۍ کې په خپل هیواد او همدارنګ غنډونه کوي وکړو ان شاء الله موږ به د بحران سره مخ نه وو او یو مثبت اخته بږو
ژوند دی اوسې ښاغلی ځوان فیضی او ښاغلی حمید حقمل تاسو مننه چې دغه پروګرام کې مو بحث وکړ را سره ګډون مو وکړ د تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه چې د ځوان فکر نه نه پروګرام مو اورید
اطلاعات.